بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې م نور پیغمبران پرله پسې راولیږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حامد سیماب سره د نور انډی والا نو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د خالی ورځ یا شنبه د 1402 هجری لمریز کال دوری حمل د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې له 19 او د 2023 میلادي کال د اپریل له 8 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي اور پسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ایزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د روسیې او اوکراین د جنگ په اړه د بیجینګ د دریځ د روښانه کېدا په باب ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ازغلنده کتنه کوو. بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د نن ورځې ځانګړی مطلب اورېدلی شي او له دې وروسته هم د ښه عادتونو نومې لړۍ نننۍ برخه دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا سیونیستی رژیم له جنایتونو سره د مقابلې لپاره د اسلامي هیوادونو همپالنه د ورځې ضرورت دی. اروپایي اتحادیه د ماته خوړلو سیاستونو په پرېښودلو سره د نوو پنځېدلو قدرتونو لټول سره یو ځای شي. د پاکستان پوځ او حکومت د پدرست هیواد کې د ترهګرۍ په ضد پاکوونکي عملیات بیا پیلوي او د فلسطین مقاومتي ډلو هوډ کړی په نیواکي ټاټوبو کې به د سیونیست ضد عملیاتو ته هم هغه راز دوام ورکړي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې به وړې شان دمه ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ترکیه، انډونیشیا، قزاقستان او یو شمېر نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره په ټلیفوني تماس کې جوته کړه. د وحشي سیونیستي رژیم له جنایتونو سره د مقابلې لپاره د اسلامي هیوادونو لا زیاته همپالنه او غږملتیا یو جدي او اساسي ضرورت دی. وحشي سیونیستي عسکرو د چهارشنبه سهار وختي په الاقصی جومات کې پر معتکفانو وحشي ډوله یرغل کړی او هڅه کړي څو په الاقصی جومات کې د اعتکاف کوونکو مسلمانان له جومات وباسي چې په دغه جنایت کې په لسګونو فلسطینیان ټپیان او نیول شوي هم دي. زموږ خبریال راپور راکړ په همدې باب د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له پنځشنبه راهیسې د انډونیشیا، قزاقستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره په ټلیفوني تماسونو کې پر الاقصی جمعه د سیونیست رژیم د حملو او له دغه وحشي ډوله اقداماتو سره په مقابلې کې د سیمې د هیوادونو د همپالنې د ضرورت په باب خبرې اترې او د نظر تبادله کړې. ابراهیم رئیسی په دغو خبرو کې په الاقصی جمعه د سیونیست رژیم وروستۍ تیری او د غراس په سوریه او لبنان د دغه رژیم وحشي ډوله حملې محکومې کړې او له دغه وحشي ډوله رژیم اقداماتو سره یې د مقابلې لپاره د اسلامي هیوادونو د لا زیاتې همپالنې غوښتنه کړې. د اسلام ایران ولسمشر د فلسطیني ولس په 13 بیا په الاقصی جومات کې د متعقفینو په ضد د دغه رژیم جنایتونو او د دغه مقدس ځای سپکوي ته په اشاره سره وویل اسلام ایران له دغه وحشي سیونیست رژیم له بدمعشیو سره د مخابلې د لارو چارو د ارزونې لپاره د اسلامي ملګرتیا موسسې د بیړنې غونډې د ترسره کېده غوښتنه کوي. همدار از د سیمې د هیوادونو مځکنې بشپړتیا ته د احترام پس ضرورت باندې په ټینګار سره له ترهګرې او بیلتون غوښتې سره د مخابلې تر ټولو مهمه لاره د سیمې د هیوادونو د ملي حاکمیت ملاتړ وبله. په دغه خبرو اترو کې د نوموړو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د اسلامي ایران د وروستیو اقداماتو او هڅو په قدرمنې سره په الاقصی جومات او د فلسطین د مظلوم ملس په ضد د سیونیستي رژیم وروستي تیری په کلکه محکوم کړل او له دغو تیریو سره د مقابلې لپاره یې د اسلامي ملګرتیا موسسې په چوکاټ کې د اسلامي هیوادونو د همپالنې او د نظر پر یووالي ټینګار وکړ. د ایران په ضد بندیزونو د ختمولو خبرې اترې باید کامیاب شي. د چین او فرانسې ولسمشرانو په یوې ګډې اعلامیه کې د ایران په ضد بندیزونو د ختمولو لپاره د ډیپلوماټیکو او سیاسي خبرو اترو بشپړ ملاتړ وشو. ایران خبری اژانس د الیزا ماڼې د ویب سایټ له کوله راپور راکړ. چین او فرانسې په بیجنګ کې د چین د ولسمشر ژی جین پینګ او د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون له لیدو کتو وروسته په یوې ګډې اعلامې کې اعلان کړی. په 2015 کال کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې لاسلیک کېده د څو اړخیزې ډیپلوماسۍ په حوزې کې یوه مهمه بریا وه. په دغې اعلامې کې ټینګار شوی فرانسه او چین د ایران د اټومي موضوع د حل لپاره د سیاسي او ډیپلوماټیک حل لارې په موندلو کلک هوډ لري. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون په درې ورځني سفر د چهارشنبه په مازدیګر چین ته سفر کړی دی. دا خبرونه له تهران اوري. اروپایي هیوادونه د نوو پنځیدلو قدرتونو له کلب سره یو ځای شي. په آسټریا کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر اروپایي هیوادونو ته سپارښتنه کړې ده د ایران په وړاندې له ماته خوړلو سیاستونو څخه په درس اخیستو سره دی د نوو پنځیدلو قدرتونو له کلب سره یو ځای شي. د چین په بیجنګ کې د ایران او عربستان د خبرو اترو په بهیر کې موافقه شوې چې له اوو کلونو وروسته خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته پیل کړي. د دغې پالیسۍ په دوام کې تیرې چهارشنبې ورځې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د عربستان له خارجه وزیر فیصل بن فرحان سره د لیدو کتو لپاره بیجنګ ته لاړ او له لیدو کتو وروسته یې یوه ګډه اعلامیه صادره کړه چې دواړه لوري پکې ژمن شوي دي د سیمې امنیت او ثبات او د دغو هیوادونو او ملتونو ګټې یوازې سیمه ییز هیوادونه تامینولی شي چې په دې زمینه کې هر اړخیزې ملګرتیا ته ډیر ضرورت دی او باید د ملګرتیا په پراختیا سره سیمه ییز او نړیوال مخه نیونکي خنډونه لرې شي. زموږ خبریال راپور کړی په آسټریا کې د ایران سفیر عباس باخیرپور په یوه ټویټ کې لیکلی دي اروپایان دې په خپلو ماته خوړلو سیاستونو بیا کتنه وکړي. له مهاجبتي تیروتنو د هیوادونو د ناسم انځور له منعکس کولو او توپیري کړچارونو دې لرې واوسي او د هغو نوو پنځیدلو قدرتونو له کلب سره دې یو ځای شي چې په سولې او ثبات پسې دي. پاکستان د ترهګرو ډلو ټپلو په ضد پاکونکي عملیات بیرته شروع کوي. زموږ خبریال د دنیا نیوز خبری سایټ له کوله راپور راکړ. د پاکستان د ملي امنیتي شورا غونډه د دغه هیواد د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ په اسلام آباد کې شوې او په دغې ناستې کې فیصله شوې چې د طالبان چې د تلپاتې ملي امنیت د برابرولو لپاره د امنیتي ځواک قربانۍ او هلې ځلې د ستایلو وړ دي او په دې اړه به د ترهګرو ډلو ټپلو په ضد نوي پاکونکي عملیات زر پیل کړي. د دغې غونډې په پای کې په اعلامیه کې ویل شوي دي د ترهګرۍ نوي څپه له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترهګرۍ ډلې سره د نرمۍ او له مشورو پرته پالیسۍ نتیجې دي او دغه پالیسۍ د خلکو د غوښتو او امیدونو په پوټه ده او د دغې پالیسۍ په نتیجه کې ترهګر له زندانونو خوشي شول او هغوی ته له کوم خنډ پرته د خپلو سپیرو فعالیتونو اجازت بیرته ورکړل شو چې حالات یې تر دې حده ورسول. په دغې اعلامیه کې هم دا راز ویل شوي چې ترهګرو ته په افغانستان کې د مرکزونو په اسانتیاوو او روزنځایونو په برابرېدو سره په پاکستان کې د ترهګرۍ بهیر دوام وکړ او ورځ تر بلې قربانیانې زیاتې شوې. په همدې خاطر نور پر ترهګرو باید ډګر تنګ شي او د ولس غوښتو او امیدونو ته په پام سره د ترهګرۍ او ترهګرو په ضد پا پاکون کې او کوټلي عملیات بیرته منظم شي. د افغانستان د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په مشرۍ د دوی سیاسي کمیشن له نړیوالو غوښتي د اقلیمي بدلونونو او چاپیریال ساتنې په اړه د افغانستان سره کړي ژمنې عملي کړي. د مولوی کبیر دفتر ویلي دي دا غوښتنه نوموړي او د طالبانو سیاسي کمیشن د اقلیم پیژندنې او چاپیریال ساتنې متخصصینو او چارواکو سره د ګډې غونډې پر مهال کړې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د چاپیریال ساتنې، چاپیریال ته د ورپېښو ګواښونو او هوا تودوخې پر موضوعګانو بحثونه شوي دي. په غونډه کې ویل شوي دي اقلیمي بدلونونه په نړۍ او ځانګړې توګه هغو ټولنو چې ژوند یې له طبیعي سرچینو په استفادې ولاړ دی ډېرې منفي اغیزې کړې دي. د طالبانو دغه مسؤول مقام ویلي دي د اقلیمي بدلونونو د اغیزو کمولو او چاپیریال ساتنې لپاره به له نړیوالو تخنیکي تجربو استفاده وکړي. طالب چارواکي وایي دا چې افغانستان اقلیمي بدلون سره د مبارزې نړیوال کنوینشن غړی دی او د ټوکیو او پاریس تړونونه یې هم لاسلیک کړي، نو په کار ده چې په دې اړه نړیوالې ټولنې سره ګډ کار وکړي. وروستو کلونو کې افغانستان چاپیریال او اقلیمي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د کوز د نړیوالې ورځې په لاریون کې د خلک پراخ ګډون وکړي. د لبنان د حزب الله ولسي غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله د الاقصی جومات او بیت المقدس په دفاع کې د فلسطین او د سیمې د خلکو د ډغرې مقابلې کې د یوې برخې په توګه د قدس په نړیوالې ورځې په میلیونی لارونکې پراخ ګډون غوښتنه کړې. فارس خبری اجانس راپور ورکړ د لبنان د حزب الله ولسي مبارز غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله بیګا په خپلې وینا کې وویل د بیت المقدس لویدیځي غاړې او سوریې پیښې په خپلو کې سره ارتباط لري او د یوې موضوع چورلیز دی. د لبنان د حزب الله ولسي غورځنګ مشر په دوام کې وویل راتلونکې اونۍ او د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت به د غزې تړانګې او د لبنان په جنوب کې د وروستیو پیښو په باب خبرې وکړي. غزې تړانګې له تیرو شپو ورځو راهیسې یو ځل بیا د وحشي او جنایتکار سیونیستي رژیم د بې امانه هوایي او توپونو حملو سره مخ ده او په مقابل کې د مقاومت ځواکونو هم د غزې تړانګې په شاوخوا کې پر سیونست میشته خرګوټو د توغندیو ناتار جوړ کړی دی او له سیونستي جنگ الوتکو سره هم مقابلې کړې دي. له دې سره په یو وخت د لبنان د حزب الله ولسي غورځنګ مرستیال شیخ نعیم قاسم هم په خپل یو ټولنیز پیغام کې ټینګار کړی دی اوس د مقاومتي چورلیز درستې په برخې بیدار دي او پر وحشي سیونستي دښمن بریالیتوب ډیر زر تحقق ومومي او د نورو په ګواښلو کې به د سیونستي مشرانو بدماشۍ او تشې دړکې هیڅ نتیجه ورنه کړي او نور یې وخت تیر شوی دی. د فلسطین د مقاومتي چورلیز ډلو بېګا د تلابیب د سیونست رضید عملیاتو په غبرګون کې چې یو شمېر سیونستان پکې هلاک او ټپیان شوي دي اعلان وکړ. دغه عملیاتو په نیواګرو د ګزار کولو کې د فلسطین د مقاومتي چورلیز د توانمنیو ننداره ده. سیونستي رسنیو بېګا راپور ورکړی یوه فلسطینی ځوان په خپل ګاډي سره پر سیونستانو حمله کړې او پر ډزو سربېره یې پر یو شمېر سیونستانو خپل ګاډی ورخوشې کړی چې ویل کېږي یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبلې اړولې دي او په خپله هم د وحشي سیونستانو په ډزو کې شهید شوی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې په دغو شهادت غوړو عملیاتو کې یو سیونستي هلاک شوی او و نور ټپیان شوي دي چې ځینې پکې مرګي حاله دي. همدارس په یول راپور کې ویل شوي دي چې د اردن په غور سیمې کې هم په ډزو کې دوه نور سیونستان هم هلاک شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه د پلټنې له یوې پوستې سره نږدې شوې ده. سیونستي رسندویو مودې شوي ادا کړي چې دغه عملیات فلسطینیو ځوانانو کړي او له عملیاتو وروسته له سیمې تښتېدلي دي، البته لټول یې دوام لري. دا په داسې حال کې دي چې د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ په اعلامیه کې راغلي دي دغه ډول عملیات د فلسطین په ولس او مقدساتو د نیواګرو د حملو او جنایتونو په ځواب کې روا عملیات او هم هغه راز به دوام وکړي. دغه راز نورو مقاومتي ډلو هم په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي دي د تل ابیب او د اردن د غور سیمې عملیات د سیونستي رژیم پر امنیتي ادارو یو محکم گزار دی او دغه غچ اخیستنې به دوام ولري. او دریاز او سنا چرواکو دور بند او د جنگ د رسمي ختمي دا باندې لومړنۍ موافقه کړې د یمن خبرو سرچینو په دغه هیواد کې دور بند پر تمدید دا او لدی ورسته د یمن د جنگ د رسمي پای د اعلان په باب دریاز او سنا ترمنز د لومړنۍ موافقه خبر ورکړې المیادین خبری چینل راپور ورکړی د یمن خبرو سرچینو ویلي دی په یمن کې د عربستان سفیر د یمن د ریاستی شورا له مشر او غړو سره په کتنې کې له دوی سره له سنا سره د شو پټو موافقو په باب مشورې کړې او ویلې دي د په یمن کې د الحدیده بندر د پرانستل کېدا په وړاندې تر بل یو کال پورې په یمن کې په اور بند په تمدید پسې یو دا د دې مهال خبرونه
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی عزت منوردونکو سن خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د روسیې او اوکراین د جنگ په اړه د چین د دریځ په حق لده د چین ولسمشر اعلان کړی د اوکراین او روسیې د جنگ په اړه دغه هیواد دریځ د سولې لپاره له خبرو اترو ملاتړ دی شی جین پینګ په بیجینګ کې له خپل فرانسوي همسنګ امانوئل ماکرون او د اروپي کمیشن له مشر اورسولو فان سره په درې اړخیزي کتنې کې ټینګار کړی دی د اوکراین په اړه د چین دریز د سولې لپاره له مذاکراتو ملاتړ دی د هغه په وینا د پاموټ کې دا دی چې چین د شرایطو په اساس په خپل واک توګه خپل دریز ټاکي دا په دې معنا دی چې چین د لویدیځي هیوادونو په تیر بیا امریکا او د دباو تر اغیز لاندې نه راځي په دوی کې یو دباو د تایوان د اجرایی مشر قربتوب او له هغې سره د امریکا د کانګرس د مشر کتنه ده په حقیقت کې امریکا د تایوان له اړمه په استفادې سره له یوې خوا هڅه کوي د اوکراین په اړه د چین په سوله غوړو هلو ځلو منفي اغیزې وشیندي او له بل پلوه د یوکراین په کړکیچ کې د لویدیځ په ګټه له بیجینګ په امتیاز اخیستلو پسې دی د سیاسي مسلو یو کار پیژاندې جیفینګ په دې باب وایي چین ته د اروپا د دوو لوړو رتبه چرواکو سفر او د دغه هیواد له ولسمشر سره لیده کته د یوکراین د کړکیچ په وړاندې د لویدیځ د لالهاندې خودنه کوي هغه بحران چې اروپایي هیوادونو فکر نه کاوه چې اوږد او پراخ اړخونه به ولري په دې ډول چې په اوکراین ته د لویدیځ د لسګونو میلیارډ ډالرو لګښتونه هم نه دي توانېدلي حالات د لویدیځ په ګټه بدل کړي د روسیې او اوکراین جنگ په ټولو سیاسي پوځي اقتصادي او اجتماعي پراخو پایلو سره سره په داسې حال کې دوام لري چې اوکراین لپاره د لویدیځي هیوادونو د وسلو لیږد د جنگ په جبهو کې د اوکراین په ګټه د وضعیت په بدلولو کې اغیزې نه دي شیندلي لویدیځي هیوادونو او امریکا د روسیې په ضد ډېر دبونه اچولي دي خو دغه د بهونو نه یوازې د جنگ لمبې خاموشي کړې نه دي بلکې دغه لمبې نور هم زیاتې کړې دي دا په داسې حال کې دي چې لویدیځي ټولنې تمه درلوده چین هغه اور مړ کړي چې لویدیځ ځوال پکې په دوامدار توګه لرګي اچوي او نور هم زیاتوي په همدې دلیل امریکا او لویدیځي هیوادونو د اوکراین د بحران د حل لپاره د چین په دولس مادهیز پلان پورې ملنډې وهلې او دا یې کم اهمیته بللې دی د نړیوالو چارو یو بل کار پیژان رحمان قهرمانپور په دې باب وایي د چین دولس مادیز پلان د اوکراین د بحران د حل لپاره نړیوالو لیتوګو بیانونکي هم دی خو امریکا او اروپا د چین دغه پلان پر ردولو سره چین له روسیې په پلویتوب تورن کړی دی په هر حال د چین په دولس مادیز طرحې کې وړاندې شوی چې د دواړه لوري د تاوتریخوالي په ورو ورو کمولو سره له یوه جامع او پاتې کیدونکي اوربند سره موافقه وکړي دا پلان د لویدیځ له لورې د چین په وسیله د روسیې د غندلو د ډډې په دلیل رد شوی او امریکا او ناټو چین روسیې ته د وسلو د لیږدولو په هڅې تورنوي چې د عمومي افکارو د غولولو لپاره انحرافي خوځښت بلل کیږي
د تاریخ
پاڼه.
ډیری عزتمنو اوریدونکو، اوس ما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې عزیزانو. اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبې د 1402 هجري لمریز کال د وری د میاشتې 19 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د رمضان یا د روژې د مبارک میاشتې له 12 او د 2023 میلادي کال د اپریل له 8 نیټې سره برابره ده. یو زر څلور سوه 1445 کال پخوا له هجرت یو کال وړاندې د روژې په 12 نیټه د یوه روایت په اساس د اسلام ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د شپې په وخت د خدای په حکم له مکې بیت المقدس ته ورغی او آسمانونو ته یې عروج وکړ. د سوره اسراء په لومړنی آیت کې دغه معجزه داسې بیان شوې ده: پاک او پاکیزه دی هغه خدای چې خپل بندې په شپې له مسجد الحرام تر مسجد الاقصی چې په شاوخوا کې برکت اچولې ده بوتلو، چې خپلې نښې هغوی ته ورښکاره کړي، او خدای اوریدونکی او کتونکی دی. په دې ډول دغه آیت او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ویناو ته په پام سره هغه حضرت په معراج کې د خدای له ډیرو رازونو، د خلقت، د نړۍ له رازونو او په بلې نړۍ کې د انسانانو له برخلیک سره آشنا شو. دغه پیښه د اسلام د ګران قدر پیغمبر په لویو معجزاتو کې ګڼل کیږي او د هغه حضرت د لوړ مقام ښودنه کوي. یو زر څلور سوه 1442 کال پخوا د 2 هجري قمري کال د رمضان په 12 نیټه د رسول اکرم په جنګونو کې یو مشهور جنگ، جنگ بدر، د مکې او مدینې ترمنځ په یوې سیمې کې رامنځته شو. بدر د مدینې په جنوب لویدیز 160 کیلومتره کې د یوه کوی نوم دی چې مشرکانو سره د مسلمانانو لومړنۍ نښته په دغه سیمه کې رامنځته شوه. په دغه جنگ کې د مشرکینو شمیر کابو 940 او د اسلامي پوځ شمیر په لږو تجهیزاتو او وسلو سره 314 و. د دې باوجود د مسلمانانو د کلک ایمان په دلیل په جنگ کې بریالي شول، په دې خاطر چې دغه بریالیتوب یو داسې ځواک په مقابل کې ترلاسه شوی و چې د هغو شمیر د اسلامي پوځ په مقابل کې 3 برابره و. په دې وجه پیغمبر اکرم د بدر په جنگ کې دغه بریالیتوب د خدای د خاص نصرت او تایید نښه بیان کړې ده. لکه څنګه چې متعال خدای د سوره آل عمران په 133 آیت کې په دې اړه فرمایي: بېشکه خدای په بدر کې تاسو سره ملګرتیا وکړه او په داسې حال کې چې تاسو کمزوری وای، اوس تقوا خپل کړئ تر څو چې د هغه شکر ادا کړئ. پینزه سوه 15 کال مخکې د 1443 هجري قمري کال د روژې د مبارک میاشتې په 12 نیټه ایرانی لیکوال، شاعر او سیاستوال امیر علی شیر نوایی په هرات کې دنیا ته راغی او خپل لومړني تحصیلات له خپل پلار څخه لاسته راوړل. وروسته بیا د زده کړې لپاره سمرقند ته ولاړ. علی شیر نوایی د عرفانی کمالاتو او تحصیلاتو د زده کولو لپاره سمرقند او نورو ښارونو ته ورغی. کله چې په هرات کې سلطان میرزا واک ته رسیدو امیر علی شیر نوایی ته له سمرقند د راستنېدو بلنه ورکړه او هغه ته یې د مهرداری منصب یعنی د باچاهی ټاپې د ساتلو وظیفه وسپارل شوه او یوه لږه موده وروسته هم د صدر اعظمۍ څوکۍ هغه ته ورکړه. امیر علی شیر نوایی د دغو زیاتو وظیفو سره سره له علمي مطالعو او بېلابېلو لیکلو څخه لاس وانخیست او د هغه مجلس د هغه وخت د عالمانو او فاضلانو ټولنې وې. هغه ډیر کتابونه لیکلي دي چې له هغې جملې څخه کولای شو چې خمسه نوایی چې د خمسه نظامي په تقلید سره په ترکیې جغتایي ژبې سره ویل شوي صد سکندری او قصه شیخ صنعان کتاب ته اشاره وکړو. هغه په خپل ترکی شعرونو کې نوایی او په فارسی شعرونو کې فنایی تخلص کاوه. هغه په 906 هجری قمری کال کې د جمادی الاخر یا څلورمې خور په 11 نیټه د هرات په ښار کې وفات شو او د خیابان هرات د گوهرشاد بیګم قبر ته ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو.
روژه
د خدای میلمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله
یا من قد اسرف.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، روژه د خدای میلمستیا له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیما
سره ستاسو حضور ته حاضر شوی و چې له خدای پاک سره مناجات 15 برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو، روی وای زړه می غختل چې کله د بخت کور ته ورشم نو ل ډېر خوشاله به می زړه باغ باغ شي.
د ژوند ډېر غوره دوران ته رسیدلې يم. پلار به می تل ویل چې د کربلا سفر ل خپل خاوند سره وکړم. تر ټولو غوره جامع هنري کلاسونه، د موټر چلونې کلاس، هر څه چې لازم وو او هر څه چې می زړه غختل د واده کولو د بند شاته به یې ساریدل. اوس ټاکل شوی ده چې واده وکړم او سره له ټولو اختیاراتو د یو کور میرمنه شم. له شمدان نه تر قالینه او تر درې پورې د هر څه. دغه دوران زما د ژوند تر ټولو غوره دوران دی. د هرې بل نجلۍ په شان چې او وټاکل شوه چې د بخت کور ته لاړ شم، نو تل د دغه دوران فکر می په مزغو کې اوړي راوړي. زه د یو کور ناوې جوړېدونکی یم، نو بیا ولې دې دغه دوران په ګلمن شم او ژړا سره تیر شي؟ ای خدایا، نو بیا ولې زما د ژوند دغه تر ټولو غوره دوران داسې تیریږي؟ داسې ولې کیږي؟ هر ورځ د کاغذ یو پاڼه مخې ته ایږدم او هغه لیست جوړوم چې یوه پیغله نجلۍ له ځان سره د بخت کور ته وړي. لیکل کوم او کرخې پرې راکاږم. قیمتونه یې مخی ته لیکم او پا یو یو کرخه را کاجم. ای خدایا، ای ده هر چیز جوړون کیه، ای ده هر مخلوق خالقه، ما هغه چیزونه چی ده بخت ده کور لپاره په ذهن کې جوړ کړی دی په یو یو کرخه را کاجم، ځکه چې پلار می ده دغو ټولو قیمت نشي ادا کولای. نو ای رب، تا چی په خپل کرم او مهربانی زدی دوران ترسولیم، اوس ووایه چې د خپل جهیز د برابرولو لپاره څه وکړم. نو بس دا هم تا ته سپارم چې د هر څه جوړونکی یې، د هر مخلوق خالق یې. ما ته ووایه چې څه وکړم. زما د بخت د کور هر خښته لا نه ده مضبوطه شوې، زما د کور عزت او آبرو له دغه لیست سره تړاو لري، د هغو لوازماتو لیست چې ورباندې کرخې راکشل شوي دي. پلار می هر شپه په انګړ کې د دوشلې په یوه پوړۍ کې چینی او سګریټ څکی. نو ګومان کوم چې زما د سرجیز یو لیست په خپل ذهن کې جوړ کړی دی، خو مجبور دی چې کرخه پرې راکاږي. کله چې سګریټ په لاس کې ایریشي، نو زه مطمئنه شم چې زما ګومان صحیح دی.
ای خدایا، ای هر روزه خور تا روزی رسون کیا، ای ده هر اشتمنه اشتمنه.
یو قول نقل شوی دی چی ده واده د خوشالی د جشن روزی ترسوی، او زوز اندخمن ناوی جوریدون کیم، او ستا ده نیامتونو دسترخوان تمی ده تم استرگی نیولی دی، ځکه چې داسې نشي کېدای چې د ناوې نوی کور دې له سامانه خالی وي. ای خدایه، ای د هر غمزده غمخاره، ای د هر غمجن خوشحالونکیه، زه اندېښمنه یم زما د ژوند په ډېر غوره دوران کې د غمونو له دې پیټې نه آزاده کړې چې د دنیا تر ټولو خوشبخته ښځه شم. نیامی مظلومیت زما د اوخکو له ډکو سترګونه محسوسوي، او له ځان سره وایي لا اله الا انت سبحانك انی کنتو من الظالمین. رازی او په خوا کې مکچینی او وایي، په یو روایت کې راغلی دی چې دا ذکر ډیر وایست، او بیا وایي زه هغه کس ته ډیره حیرانه یم چې په فکرونو او غم کې ډوب وي، نو ولې دغه ذکر ته مخه نه کوي، نو ولې دغه ذکر ته مخه نه کوي.
ای لویه خدایا، اے په هر مهربانه لټون کی مهربان ذات، اے د هر بے اسره اسرا ذات، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اے په هر نیمګړتیا پردا اچون کیا، اے د هر رټلی شوی پنا.
دا دوران زما لپاره زما په زخمونو مرهمې خودونکو کېدای شي، د تنهایی سپکېدو او هغه خواهشاتو په زخمونه چې هیڅکله پوره نشول. ای هغه ذاته چې تل له ما سره مل یې، د دغو ورځو په شان مګر کېدای شي چې ته یوه ورځ یې او بله ورځ نه یې، مګر کېدلی شي چې د ژوند په یو دوران کې تا ولرم او په بل دوران کې دې ونه لرم. نو زه بی ستا له دره بل کوم درته لاړ شم. ځینې غمونه پټ دي چې لپاره یې فریاد او چیغې نشم وهلی، دا د غوږ او پټې خبرې دي. ته د هر رټل شوي پناه یې. زه خو رټل شوی هم نه یم، زه تل له تا سره یم، ته هم د تل په شان له ما سره. او له ما سره اوسه، او زما د سترګو اوښکې د مینې او اشتیاق په اوښکو بدله کړې. ای خدایه، ته په خپلو بندګانو پرده اچوونکی یې. دا غم دې زما او ستا ترمنځ پاتې شي. زما له کوره چیرته مزه. ته دا مشکل هوار کړې. له دې دورانه پس هم په هیڅوک زما د شکر د سجدو په وجه پوهې نشي چې دا زما او ستا ترمنځ یو راز دی. آمین یا رب العالمین.
ای د هر جوړ شوی جوړونکیا، ای د هر مخلوق خالقه، ای هر روزی خوړونکی ته روزی رسونکیا، ای د هر شتمنه شتمن ذاته، ای د هر غم ځپلی غم خوار ذاته، ای د هر غم جن خوشالونکی ذاته، ای په هر مهربانه لټونکی مهربانه، ای د هر بی اسره اسرا، ای په هر نیمګړتیا پرده اچون کیا، ای د هر رټلی شوی پنا. ته پاک او پاکیزه یې، ستا سنا او صفت بیانوم. ای هغه ذاته چې بې له تا څوک معبود نشته، ای فریاد اوریدونکیا، ای فریاد اوریدونکیا، د دوزخ له اوره مې په امان کې وساته.
عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړم.
مولایا یا Oh.
ښه عادتونه. د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عطاالله خوګرنی
د ښه عادتونو نومې لړۍ له نننۍ اته څلوېښتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوګوردون کو د یو ښه او خوښ ژوند تیرول لپاره د بدن او روح سلامتیا دواړه اهمیت لري. کله هم ستاسو سره د خوښۍ وړ ژوند ته د رسیدو لپاره د ژوند په سټایل کې د بدلون ضرورت پیښیږي. په ښه عادتونو نومې لړۍ کې د غلطو او بدو عادتونو په ځای ښه عادتونه راولو. د یادونې وړ د هغه سپارښتنې چې په دغه لړۍ کې وړاندې کیږي کلي دي او ممکنه ده د ځینو لپاره یې ځینې مناسبې هم نه وي. د ضرورت په بڼه کې حتما په خپل ژوند کې سټایل کې د ځینو بدلونونو د راوستلو لپاره خپل ډاکټر او سلاکار سره مشورې وکړئ.
قدرمنو اوریدونکو، په تیرو مطلبونو کې مو د میلمستیا او معاشرت آداب وسپړل. نو په نننی مطلب کې هم په فلیټونو کې د ژوند په پړاو کې د معاشرت د آدابو په باب در سره ژغیږو، او همداراز هغو آدابو او ټکو ته چې باید د ګاونډیانو او دوستانو او پیژندګلوۍ له تخصصه په مرسته اخیستنې کې رعایت کړو هم یواز غلنده کتنه کوو. په موږ کې زیاترو کسانو په فلیټونو کې ژوند کول تجربه کړې دي، او لکه څنګه چې په فلیټونو کې ژوند کول د بنګلو یا ځانته د کورونو په نسبت له ګاونډیانو سره د لا کمې فاصلې د درلودلو او دغه راز له مشترکې فضا څخه د استفادې او داسې ځینو نورو چارو په دلیل په کړو وړو او چلند کې لا زیات خیال ساتل ضروری دی. په فلیټونو کې د معاشرت آداب او قوانینو رعایتول هم ډیر ضروری دی.
خوګوردونکو، په پلیټونو کې شور ماشور له مفضه و او زاین نامناسبه استفاده او داسې ځینې نورې چارې هغه مواردونه دي چې لامل کیږي په څو پوړیزه فلیټونو کې ژوند د هغه کسانو لپاره چې دغه فلیټونه یې خپل ژوند لپاره خوښ کړي وي کړوونکي دي. په همدې دلیل په دغه ځایونو کې اوسیدونکي کسان پابندي کوي چې فلیټونو ته مخصوص قوانین رعایت کړي. په هر حال په دغه ځایونو کې اوسیدونکي تر یوه حده برېښنایي چارو په څیر شور، د ماشومانو ژړا، د شیانو ځای په ځای کولو آوازونه، موسیقي او ځینې نور شور ماشورونه د ژوند د واقعیتونو په توګه مني. سره له دې په فلیټ کې ژوند کولو کې د دغه شور ماشور د کنټرولولو او د ګاونډیانو لپاره د آرامښت رامنځته کولو لپاره غوره ده ځینې ټکي رعایت شي. داسې بڼه کې چې هڅه وکړئ څو شپې مهال او ورځې مهال چې ممکنه ده ګاونډیان آرام کوي او د لا زیاتې خاموشۍ په دلیل شور ماشور انسان لا زیات اذیت کوي. هغه کارونه چې شور ماشور رامنځته کوي په دغه موقعو کې ترسره نه کړي. همداراز هڅه وکړئ چې د ګاونډیانو له شکایت او ګیله کولو مخکې له هغوی سره کوم موافقې ته ورسیږئ. د مثال په توګه د موزیک د تمرینونو یا ایربیک سپورټونو د ترسره کولو په وخت له مخکې هغه ګاونډیان چې ممکنه ده دغه آوازونه او شور ماشور اوري خبر کړي او راضي کړي. له هماغه پړاوه د معاشرت د آدابو د رعایت کولو لپاره ماشومانو ته روزنه هم ضروري ده. دوی ته ور زده کړئ چې په کومو موقعو کې باید خاموشي رعایت کړي، او همدارس په کومو موقعو کې له شور ماشوره پرته لوبې وکړي، او په لوړ غږ سره د موسیقۍ له اورېدو ډډه وکړي. په پوړو کې منډې وهل، د کور د دروازې په آرام سره بندول، په تلو راتلو کې له شور ماشور ډډه کول، په عامو ځایونو یا فضا کې په آرام سره خبرې کول هغه مواردونه دي چې باید رعایت شي. په فلیټونو کې د ډیرو مېلمستیاوو ترسره کول او شور ماشور د ګاونډیانو د کړاوونو او اذیت کولو سبب کیږي، او بالاخره د هغوی چغې هم پورته کیږي. باید هڅه وکړي مېلمستیاوې کمې کړي. همدارا ځینې بوډاګان چې غوږونه درانه وي او سمغږ نه اوري حتمن دغه شان کسانو ته د هیډفون یا د غوږ مایکروفون د استعمالولو وړاندیز وکړي. د پلیټونو د دننه د پوړو لارو اسانسور او حالونو په شان د ځایونو صفا ساتل هم هغه مواردونه دي چې باید ګاونډیانې رعایت کړي. ممکن فکر وکړي چې هر میاشت یو شمیر پیسې د پلیټ د شارژ لپاره د مسؤل په کاونټ کې اچوي. د صفایي د نورو کارونو ترسره کول په موقع ترسره کوي، او البته ټول هغه کسان چې په فلیټ کې ژوند کوي هم د صفایي خیال ساتلو ته باید پابند اوسیږي.
قدرمن اوریدونکو، په فلیټونو کې عامه فضا یا ځایونه زیاتره د ګاونډیانو ترمنځ د شخړې سبب کیږي. د قوانینو پر رعایتولو او له دغو پرانیستو ځایونو څخه د سمې استفادې د څرنګوالي د قوانینو پر رعایتولو سره په فلیټونو کې آرامښت ټینګیږي. د مثال په توګه هغه کسان چې دوه یا څو ګاونډي لري، د پارکینګ فضا یا انګړن باید یوازې ځان ته مخصوص نکړي. دغه شان زیاتره کسان د ګاونډیانو له اجازه پرته په پارکینګ کې او په انګړن کې ګاډي تیروي یا دروي. که دغه شان کار نیت لري، نو حتمن له ګاونډیانو سره له مخکې خبر وکړئ او هغوی راضي کړئ یا ورسره موافقه وکړئ. که یو ګاونډ لري، نو حتمن بیا هم په آرام سره په خپل مخصوص ځای کې دروي او بي ځایه د خپل ګاډي د درولو ډډه وکړي، او د فلیټ نظام حتمن رعایت کړي. د بل چا ځای منیسي او د غشان به نور هم له تاسو زده کړي او د قوانین به رعایتوي. په پارکینګ کې یا له فلیټ سره نږدې له هارن وهلو ډډه وکړي. دوستانو، لکه څنګه چې د دوستانه اړیکو ساتل او د ادب او احترام رعایتول په خلکو کې د اعتماد آرامښت سبب کیږي، پر دې اساس په فلیټونو کې د مشکلاتو د رامنځته کېدا په بڼه کې هڅه وکړئ چې خپل آرامښت او زغم وساتئ، څو کار تر جنجال او شخړې او شکایت په لور ونه کاژل شي. له ګاونډیانو سره د مشکل د رامنځته کېدا په بڼه کې هم هڅه وکړئ په احترام او آرام لهجې سره مسئله مطرح کړئ، او له سپکو ټکو هیڅکله هم استفاده مه کوئ. د مسئلې د نه حل کېدا او تکرارېدا په بڼه کې د ساختمان یا ودانۍ مسؤول ته خبر ورکړئ، څو د ودانۍ مدیر او مسؤول د ضرورت په بڼه دغه مسئله وریاده کړي، او یا ورسره په ناست کې چې د فلیټونو د اوسیدونکو ترمنځ جوړیږي مطرح کړي. د مشکل د دوام په بڼه کې تر ټولو وروستۍ رودې په توګه بیا قانوني بڼې سره حل کېدلی شي. باید په یاد ولرو همهغه شان چې موږ په خپله په ژوند کې ځینې وختونه آرامښت، ساعت تیری او دغه راز سیل ته بیلوو، او ځینې بله برخه هم د کار وزګار او د عایداتو د ترلاسه کولو لپاره، دغه کسان هم ضرورت لري په هغو ساعتونو کې چې کار نه لري واقعا آرام وکړي، او ځینې وختونه هم سیل او ساعت تیری لپاره بیل کړي. او موږ ته پکار ده چې په خپل ځان منامۍ سره د هغو د خوند اخیستو وخت ورڅخه وانخلو.
Thank you. دوستانو په دې هیله چې خپل وخت ښه او په خوند سره تیر کړئ، د خپلو کورنیو ګاونډیانو د هوساینې او آرام خیال هم وساتئ، او د بل په احترام کولو سره خپل احترام هم وکړئ. نو له دې مخکې چې تر بل مطلبه پورې په نیازمن سپېڅلې رب وسپارو، باید ووایو چې تاسې د تهران راډیو پښتو خپرونې د انټرنیټ سایټ ادرس farstudy.ir/pashto هم در سره نوٹ کړئ. تاسو په دغه انټرنیټي ادرس باندې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، راپورونه، تبصرې، مرکی او دغه راز روغتیایي، ټولنیز، سپورتي او اقتصادي همدرز اجتماعي خبرونه او مطلبونه هم لیدلی او اوریدلی شئ، او همدرز د تاسو په خپلو خطونو، خوخو لیکنو، پیغامونو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راش پروګرام هم اوریدلی شئ. نو خپل خیال وساتئ او د خپلوانو هم فکر وکړئ. تر بیا مو په لاس پارم. الله مرحبا.